سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې سوینن د خالی ورځ د 2015 کال د دسمبر 15 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې د احساسات خبرونو په دوه مګړي کې مزاب د هاي کا کړه او ګلایاس یو ځل بیا هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه نیمایي کې کلتوري ادبي پروګرام د باختر ستوري لرو. په فایل کې به ګلایاس خبرونه وړاندې کړي.
تلی مشه لمړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له چین سره د اقتصادي راهداري معاهده تفصيلات خبره کړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر رښتیا شي نو دا به په مذاکراتو منفي اغیز وکړي. او عراق د ترکیې لخوا موصل خار سره نږدې د فوزیانو پر ځای کولو اقدام غندلې دی. اوس د خبرونو تفصيل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دي سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي. د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام فی ډلی صوبایي اسمبلی غړي مولانا لطف الرحمن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت موقف مبهم دی.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغې مونږ ته بریفینګ را کړی ده او دا خبرې داسې څه مبهم او شکوک و شبهات پیدا کول. اکنامیک کاریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغې سره نور تړلي سیزونه دي. که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا بیا راهداري به شمار کېږي، او که نه وي نو بیا خو سه روډ د روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
قسم وفاقی حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړي چې مغربي لارې لپاره یې پیسې خودي دي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت او ملت پاله ګوندونه دریز لري چې په دې پروژه کې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي او وړې صوبې له پامه غورځول شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی خی روانه ونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال اډیو ته ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي چې د حکومت پلاوی او د سولې د عالي شورا غړي به پکې ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د خپل ګډون د خبر تایید نه دی کړی، خو پرون یې په سویډن کې خبرلارن ته ویل چې کابل ته تر رسیدو وروسته به پریکړه وکړي. دغه دوه ورځنی کانفرنس به د دسمبر په اتمه په اسلام آباد کې پیلېږي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 1200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9:30 بجو څخه پیل شوی چې تر ماښام 5:30 بجو پورې به دوام ولري. د سند په کراچۍ ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په دغه ښار کې د امنیت لپاره د 2000 نه زیات پولیس والا او 1000 نه زیات د رینجر ځواک ځای پر ځای کړل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر رښتیا شو نو دا به د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي. د دې شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال اړیو ته وویل چې د ملا اختر منصور د مړینې په اړه ناسم معلومات خپرېږي او تاییدول یې ګران کار دی. خو د فوزي په وینا د هغه مرګ به د طالبانو لپاره هم تاوان ولري. د یو شمیر رپورټونو په حواله ملا اختر منصور چې د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته یې خپل ځان د طالبانو مشر اعلان کړی و، د کوټې ته نږدې د کوچلاک په سیمه کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې وژل شوی دی. طالبانو د هغه د مرګ خبر رد کړی دی. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي او د هغو ټولو خلکو ته به چې په هیواد کې د پناه غوښتنه کوي د دایمي اوسېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن وزیر اعظم ویل چې روان کال کې لږ تر لږه 20,000 افغانان چې زیات شمیر یې د ځوانانو دي په غیر قانوني لارو هغه هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لو اووین ویل چې همداراز له افغانستان سره په راتلونکو 10 کلونو کې د 1 ارب ډالرو مرستو اعلان هم وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سټاکهوم کې د سویډن د حکومت له بشري مرستو مننه وکړه. د امریکا فوز وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا فوج پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلویخت غړي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشی شوي دي. خو وروسته د امریکا د فوج د مرکزي قومندانۍ ویاند ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو په خپلواکو عملیاتو کې خوشی شوي دي. نوموړي ویل چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړي وو او د عملیاتو څارنه یې کوله. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نوزاد کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه 60 تنه د طالبانو له زندانه خوشی شوي دي. تاسو د مشال اړیو خبرونه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر علی عبادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې یې فوجیان پر ځای کړي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. د عراق وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویل چې د هیواد په شمالي صوبه نینوا کې د ترکیې لخوا د فوجیانو او ټینکونو ننوتل د عراق له خودمختارۍ نه سرغړونه ده. د رویټر خبری اجانس تر مخه د عراق د بارنو چارو وزارت د ترکیې شاخوا یو نیم سل فوجیان او 15 ټینکونو ننوتل در اندازی ګرځولې ده او له هغه هیواد سره په ګډه د فوجي عملیاتو خبره هم رد کړې ده. په امریکا کې قانون نافذ کوونکي اداري چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا وروستۍ ډلهییزه وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ولسي خدماتو په دفتر کې 14 کسان وژل شوي ول او د 21 ژوبل شوي ول. امریکایي چارواکي وایي په ډلهییزه وژنو کې دواړه مشکوکو حمله کوونکو په ټولنیز ویبپاڼې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د بیعت ژمنه کړې وه. دا تر دې مهال د مشال اډیو خبرونه.
خبرونه درته ګولای از وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې پر مرکزی حکومت غږ کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشې دی ولسته په ډاګه کړی.
هر سری ٹرانسپیرنٹ شی اور کار ریکریشی اور داغیر پار پکار داری شی دا نکشی چری داری عوامت اوخیلی شی.
د دسمبر پر اتما په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسی پنځم کانفرنس کېږي چې پکې د افغانستان امنیت او ثبات به د ایجنډا په سر کې وي. آیا تیرو کانفرنسونو افغانستان ته څه ګټه رسولې؟
تیر کال چین کې د غونډه وسوه نو په دې وسه باندې رسېدې دي. په روسي له طریقه د پاکستان سره د چین په منځګړیتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړې.
او په دوه منی مای کې د باختر ستوري ونیس پروګرام لرو چې پکې د لر او بر پښتنو شاعرانو د مشاعرې حال درکو.
یو غنم رنگ میں پخنلی چھ پبل پسی زم زدو ککڑی ام غنم تند نیم.
یو شمیر نور رپورٹو نم لرو لمشال ریڈیو سروس. او سم د خبرونه د پال رپورت ته چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت او وړو صوبو ترمنځ راپور د سوي اختلافات اوس د خبر پښتونخوا اسمبلی ته رسیدلی دي. د جمعې پر ورځ اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د راهداري جوړې سوي نقشې د ولسته په ډاګه کړل شي. د خبر پښتونخوا سیند د بلوچستان پارټیانی تور لګوي چې د مصیب لګنون حکومت د راهداري په اړه معلومات پټوي او د دې ټوله ګټه پنجاب صوبې ته رسول غواړي. خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي. تفصیل له پېښوره غلام غوث سره کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشه او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دي ولسته ښکاره کړې شي او د اقتصادي راهداري منصوبه دي سره د ټولو جزئیاتو په مغربي لاره سرته ورسولې شي. دغه قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د لیبر او قدرتي زیرمو صوبایي وزیر انیسا زیب طاهر خیلی سپدا ډول وړاندې کړو. د بدمرغه د پلاننګ کمیشن نقشې وفاقي بجټ او د کوریډور بجټ ښایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د 18 مئی په متفقه فیصلې هیڅ عمل نه دی شوی. په دې وجه د اسمبلی وختنه کوي چې د شپږو تیهونو د موټروې په مغربي لاره دي سمدستي کار پیل کړي شي او په مغربي لاره کې د کوریډور ټول جزئیات شامل کړي شي او د کوریډور د لاري نقشه دی ولستا پډاګه کړی شي او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دی هم ولستا ښکاره کړی شي.
Similarly, the agreement between Pakistan and China should also be made public.
او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اسمبلې د ټولو ګوندونو مشرانو د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ملاقات هم کړی و، خو د وزیر اعظم میا نواز شریف د جمنې سره سم د مغربي لارې په اړه هغوی په دغه ملاقات کې نو مطمئن کړی شوی. اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وایي دوی په مغربي لاره یو سړک یا موټروي نه غواړي، بلکې د کوریډور ټول جزئیات دی په مغربي لاره عملی کړي شي.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه مونږ ته بریفینګ را کړی ده او دا خبره داسې څه مبهم او شکوک او شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي. ریلوی لاین ده، هغه سرا اپٹک فائبر دا، غی سرا ٹرانسمیشن لائن دا، بجلی غی سرا، گیس لائن دا، غی سرا انڈسٹریل پارک تھی کا، اگر ٹول چیزوں موجود وی نو دا بے راہداری بشمار کی گئی، اور نہیں نو بیا خود سے روڈ دے روڈ کو پٹول پاکستان کے مختلف روڈوں نے دی.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د قومي وطنګون سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
په دې کې اوس خچا د راپاسی لګی دي چې مغربي روټ چې دی هغه روسوکړی کیږي او مشرقي روټ چې کم دی هغه لا پوکیت ورکړی کیږي. موږ ویو چې بای هر سره ترانسپیرنت شي او ښکار وکړی شي او دا غیر لپاره پکارداري شي دا نقشې چې دي دا د عوام ته اوښلی شي.
او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه د چین سفیر ته هم د دې منسوبې په لړ کې خط استولی دی او د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مرکزي مشرانو ته یې هم خطونه استولی دي چې د اسمبلی د دې قرارداد وروسته د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په مرکزي حکومت د فشار اچولو لپاره په ګډه د راتلونکي تګلارې جوړ کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوس هم زو کراچی ته لکه څنګه تاسو په مخکنی خبرونه کې مو واوریدل د پاکستان په پنجاب صوبه او د سند په کراچی ډیویژن کې د بلدیاتي انتخاباتو د لړۍ دریم پړاو نن روان دی او خلک ووټونه اچوي. په کراچی کې ډیر لوی شمیر کې پښتانه آباد دي او هلته دوی په انتخاباتو کې هر ځل برخه اخلي. د چې نن په پښتون میشتو سیمو کې او په کراچۍ کې په مجموعي توګه څه حالات دي، زموږ همکار محمد عمران راسه د ټلیفون په لاندې تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړي که دغه توسې چې دغه انتخابات اول خو د انتخابات په اړه معلومات راکړي چې په کراچۍ کې آیا ټاکنې په کم انداز روانې دي، پرام نه دي او د ووټونو لړۍ روانه ده؟
سر صاحب نن په کراچی کې په شپږو ضلعو کې دغه ټاکنې روانې دي. تر اوسه پورې داسې خاص مخکې ته نه دي راغلي، څه معلومات مخکې ته نه دي راغلي او په رمنه توګه باندې دغه د ټاکنو لړۍ روانه ده. سر صاحب تاسو د پښتنو سیمو خبره وکړله، نو عموما پښتانه څنګه وګورو دلته څلوېښت لکه پنځوس لکه شاوخوا دومره خلک پښتانه دلته آباد دي او دې د کراچۍ د سیاست یو لویه برخه هم ده. لبد مرغ داسې دا ځل داسې ښکاري چې هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې مونږ کتلي وو، خو بیا هم
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې د خلکو د رائے اچولو هغه انداز نه دی لکه پخوا چې وو، کنه تاسو بل مقصد دی؟
نه، مقصد نه دا وو چې کوم پښتانه به سیاست کی به برخه اخیستل
قدرت
دل به چیرمین لپاره وایس چیرمین لپاره هغه شان په نظر ناراضی لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې وو. او دغه په شابه نه هم هغه وجه دي چې کوم وګورو کراچۍ چې کوم حالات کې بیا خصوصاً په سمیشت سیمه چې څومره وزه پلې شوې او بیا هغه ځای کوم په سمیشت سیمه ته دلاله شو، نو هغوی دا ګڼي چې یو مایوسۍ طرف ته دي چې موږ ته څه فائده نه راکړي سیاسي چې کوم خلک دي یا سیاسي چې کوم مشران دي. نو همدغه وجه ده چې هغه خلک د مایوسۍ کار شوی دی دمرا په ګرام نوټه سره بیا هم پاره کې برخه نه اخلي خو دې مقصد هر جز دانلې چې بکراتی کې نن کمیټه کې روان دي پای کې د پښتنو څه کردار نشته یا د پښتنو سوونډه پکې نشته دي پښتانه بیا هم ولال دي بهر په آزاد پینل ډیر زیات دي او کوم کمپرس تو گندو نو آغا دا آغی کم کردار دیا دا آغی تی کم برخ دلو آغا دی رکم اپا نظر رازی پا دی تاکن دی
سامه دا دیر منانا محمد عمران پا دی موضوع باندی بیا هم تاست رازو او خپل آوریدون کسر با نور هم معلومات شریکو ستاسو دیر منانا شواخت شروز در تاوارو دا خدای پامان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا ایجویش
او سمیو بل رپورٹ راځو د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویاند د وبخشي د افغان ولسمشر د لومړی مرستیال ویاند ادا کوي چې د طالبان مشر مولا اختر منصور د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. سلطان فیضی دا ادا د جمعې پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. نتایج سوي رپورټونه وایي مولا اختر منصور له کوټې سره نږدې په کوچلاغ سیمه کې هغه وخت یو ملګري په ډزو وویشتې کله چې د دوی په یوه ګډه ناسته کې جګړه وشوه. خو د طالبان ویاند زبیح الله مجاهد د اداره طبي وایي چې مولا منصور اختر روغ جوړ او دای د افغانستان په داخل کې دی. تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو رئیس د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د خپلو سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضی چې لومړی ځل یې د مولا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي و چې مولا اختر محمد منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر منصور د ډلې ویان زبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې یا پرده د وسلوالې حملې راپورونه بې بنسټه بللي. د جرمني خبري اژانس د مجاهد له قوله زیاتوي چې وایي موږ غواړو د خپلو کسانو په وسیله له هغه سره تماس ونیسو او د هغه غږ د رسنیو له لارې خپور کړو څو د حکومتي چارواکو آوازې غلطې ثابتې شي. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر له مرموزې مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ده له مخالفینو یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو خپله ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې مشر وباله. له دې وروسته د دې دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې او د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قماندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې آوازې دقیقې بولي. پاسوال عصمت الله دولتزی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات البیني اختلافات له امله ژور پښوی وو او ورته د ټکېدو نه کوټې شبکوم شپخانه تر انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې ساور کړی دا اوس مړ دی ژوند نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وایي د طالبانو د مشر مړینه به د دې ډلې جګړې قابلیت ته سخت ضربه ورکړي.
ډیر سر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو لپاره او وسوالو مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیز کوي. د دوی جنگی تاوان او جنگی ماشین پټه به دري.
له طالبانو د جلا شوی ډلې مشر مولا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د مولا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي وو چې د طالبانو د نامتو قماندان مولا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر مولا اختر محمد منصور برید که رښتیا وي هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور مړینه به له طالبانو سره د سولې مذاکرات ته ضرر ورسوي. د ځینو رپورټونو پر اساس ملا اختر منصور د کوټي ښار په 25 کیلومتر کې د کوچلاغ په سیمه کې د طالبانو په خپلنځي نښته کې زخمي شوی او بیا مړ شوی دی، خو طالبانو دا خبره رد کړې. خو د سولې عالي شورا غړی حبیب الله فیضی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول ک ملا منصور رښتیا مړ شوی وي، له طالبانو سره د سولې پر مذاکراتو په دې منفي اغېز وي. نور جزئیات د فرشته جلال سي په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزی د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لاس نشي ویل کېدای ځکه معلومات ضد او نقیض دي.
معلومات کافی در دست نیست، لحاظ یک موضوع است. موضوع دوم نیست اگر چنین حادثه
در شاغلی فوزی پوینا که چیری د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري، لا طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفی اغیز وي. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی، ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پرېکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده او هر څومره چې شیندلي وي د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. حبیب الله فوزی هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د هیڅ موقع ضایع کول نه غواړي او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونه په کنفرانس کې هم د ګډون پر امکان خبرې وکړي.
اگر در کنفرانس شرکت صورت بگیره تقریبا وزیر در مسئله صلح افغانستان کوشش میکنه که
په دې کنفرانس کې د برخې اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کنفرانس کې به د حکومت استازي وي، خو ممکنه ده چې د سولې د عالي شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په دوبی کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټپه ودرېدي. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ چې د رپورټونو په حواله دا کار د یو شمېر مخالفینو له سخت خبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسول سلطان فیضی پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د سولې عالي شورا خبر بل ته دا وویل چې که چېرته دا رښتیا وي نو د خبرو اترو پر پروسه باندې اثر پرېوتلی سي. همدغه تاسو پوښتنې ته هم دې ته د کارپو سره خبرې کوو. په دې اړه باندې ځینې داسې پوښتنې دي چې که رښتیا هم دی وژل سوی نو په رښتیا به طالبانو باندې اغېز دا وکړي که نه، افغان حکومت ته څه ګټه او څه تاوان دي. دا او ځینې نورې پوښتنې زموږ همکار اجمل اند له افغان ژورنالیسټ او ورځپاڼې لیکونکي عباسین بریال سره شریکې کړي دي. دا جواب
او رښتیاو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر اختلافونه د یو سره هڅه ورسېدل چې پاکستان هم ورسره په تکلیف دی او د پاکستان منظور د دین هغه څه نه دی چې زموږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشاء په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه په سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې موږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو، خو طالبان په واحد ادرس کړلې اما اساسا اوس چې موږ ته ګورو طالبان اوس په واحد ادرس ملا عمر در مرګ نه رسېدلې لري. طالبان وګوري پښتنې پر یو هڅه مو کوله د افغاني شبکې یوه برخه په دې پورې وتړله چې د مرستیالې په نورې برخې او دا سړی د یو بانفوذه او مختبر مشر په توګه رامخته کړو. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو ټپلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې دغه دنام سیاده توازن په خرابېدو داسې تصور کېږي چې اوس پاکستان کوشش کوي یوه درېیمه مشرتابه یا رهبري په طالبانو کې رامنځته کړي. د اختر منصور چې تر کومې اندازې دقیق دی دا بېله مسله ده که مونږ دقیق ونه ویلی شو چې دا ویشل شوی دی یا څه دی، مګر دغه اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای چې هغه تر حد ته رسېدلي دي چې سربرګي دي.
د تاسو د خبرونه داسې انتباع اخیستل کېږي چې تاسو فکر کوئ هر څه چې دي که ملا اختر محمد منصور وژل شوی ټپي شوی او که روغ دی، خو بالاخره دغه ټولې اوازې او دا ټولې هڅې د طالبانو د یو واحد مشرتابه د رامنځته کولو لپاره دي.
دقیق هم د همدې لپاره کېږي. تاسو وګورئ په اوس پاکستان په یو داسې حالت کې دی چې طالبان د واحد ادرس په توګه د خپل تشخص ورکړي. سیاسي چاپېریال هم تغییر کړی دی. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې طالبان عملا ثابت شي. بلې موضوع ته اړخ ته تاسو وګورئ، په افغانستان کې وروستۍ سختې جګړې او په کندوز کې کومه بریدونه چې وشول دا هغه فشارونه وو چې تر څو دوی د جنګ په صحنه کې دا ثابته کړي چې اوس هم د طالب د نوم دپاره واحد هغه باندې جګړه کولی شي کومه تیارتۍ چې دوی ته ورکول کېږي یا کوم کوآرډینات چې دوی ته ورکول کېږي.
په روانو اختلافاتو کې چې د طالبانو ترمنځ دي او تاسو دا موویل چې ځینې استخباراتي کړۍ د دوی د یو کولو هڅه کوي، د افغان حکومت دریسته دی؟ آیا افغان حکومت دې ته خوشحاله ده چې طالبان په ویشل کېدو سره کمزوري شي او کنه دوی غواړي چې یوه واحده ډله واوسي؟
تر کومه ځایه چې د سولې مسله مطرح کېږي، په همدغه د سولې په عنوان د طالبانو سره دې وختو کې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو ښه خبر همدا ده چې طالبان د واحد ادرس په توګه وپېژني او شخصا طالبان وپېژني. پاکستان یوازې د فشار ځواک شي تر څو طالبان چې د دوی په ملک کې اوسي هغوی خبرو ته آماده شي. اما کله چې مسله دا ده لکه اوس ولسمشر غني وایي چې دا د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ معامله ده د طالبانو په سر، په دې حالاتو کې بیا د مذاکراتو مسله یا د طالبانو پر سر د طالبانو سره خبرې دومره بې تاثیر دي چې څومره تاسو فکر کولی شئ. نو بنام پاکستان باید اول دا ثابته کړي چې هغه طالبان چې دوی خبرو اترو ته تیروي د ټولو طالبانو سره څه کولی شي.
او سیو بل رپورټ ترسو ټاکل شوی ده چې د آسیا زرا استنبول پروسې پنځم کانفرنس د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې ترسره شي چې د غړو ملاتړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي به ګډون پکې کوي. د دې پروسې مقصد د آسیا سره هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. دا چې دا پروسې تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې او د افغانستان او سیمې لپاره څومره ارزښت لري، احمد چازمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د آسیا زړه استنبول پروسه چې په 2011 کال کې د ترکیې په استنبول ښار کې پیل شوه، تر اوسه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور کانفرنسونه کړي چې د ځینو هیوادونو ولسمشرانو یا وزیر اعظمانو هم ګډون پکې کړی دی. په افغانستان کې د امنیت او د سیمویزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتېدو په اړه دغه پروسه په لومړي سر کې د ترکیې او پاکستان په منځګړتو په استنبول کې پیل شوه چې د چین، روس، هند، ایران او سعودي په ګډون 14 غړي لري. پر دې سربیره د آسیا زړه د ملاتړو هیوادونو شمیر 18 دی چې امریکا، بریتانیا، جرمني او جاپان هم پکې شامل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون 18 نړیوال او سیمه ییز سازمانونه هم په دې کې برخه اخلي. دا چې د آسیا زړه استنبول پروسه څومره ګټوره ده او تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې دي، په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز امین احمدزی یې څه دا ډول په ګوته کوي.
د افغانستان په معذره کې چې کوم ګڼ شمېر هېوادونه دي هغه یو ځای سره راټول کړي دي. دویم دا دی چې تېر کال په چین کې دا غونډه وشوه، ویسه جمهور اشرف غني احمد زیدی افغانستان هغه هم وغلی. نو په دې ته یوته ونې درسېدي دي په روسیې له طریقه د پاکستان سره د چین په منځګړتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړي.
دا آسیا زړه کانفرنس کې که څه هم له افغانستان او سیمې څخه د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او سولې او ثبات راوستو په اړه بحثونه کیږي، خو لیدل سوي چې هر لوري خپل دریز بیانوي او له همغه طریقې حل لار وړاندې کوي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر او د سیمیزو چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک وایي که څه هم دا ډول کانفرنسونه د سیمې هیوادونو ته دا زمینه برابروي چې پر یوه میز سره راټول سي او د ستونزو په اړه خپل نظر څرګند کړي، خو بیا هم هر یو خپلې ګټې په پام کې نیولې وي چې د پرمختګ په لړ کې لوی خنډ جوړوي.
په دې ذریعه سره دا خو شاکول ممکنه دا اون شي خپلې خبرې کم از کم یو بل ته پیږدي او خپل موقف کې چې کوم لریوالی دی هغې کمېدو کوشش وکېږي. کم از کم دوی په یو پاڼه راشي او راون شي نو هغه به بیا ډېر لوی قدم وي مسلې حل کولو در دا نه چې مسله به حل شي، خو اخوا ته به ډېر لوی پرمختګ وي. چونکې لویه خبره ده چې د دوو ملکونو مفادات کې ډېر لرېوالی دی، هغه مفادات هر یو ملک کې دی هغه خپله خبره مخکې بوتلل غواړي او هغې کې فرق یا شته دی او تر څو چې اکم شوی وي یا ختم شوی وي نو دا دوی د بیانونو هېڅ معنی نه لري.
د آسیا زړه پنځم کانفرنس دا ځل په داسې حال کې په اسلام آباد کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې، خو د افغانستان له لوري لا تر دې دمه پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر نه دی تایید شوی. دا چې د نوموړي ګډون یا نه ګډون پر دې کانفرنس څه اغیز لرلای شي، عزیز امین احمد زی وایي.
وزیرانو په سطح باندې غونډه ده. نو د وزیرانو په سطح باندې غونډه کې د ولسمشر تاګ چون کلار شي نو ښه به وي، کلار نه شي د دې پروسې هغه باندې کوم اغېز نه غورځي، هیڅ مشکل نه ورته جوړوي.
د راپورون لمخې د پاکستان پښتون سیاستوالو هم تیرې اونۍ کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر غوښتي و چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. کته هم دواړو مشرانو په پیرس کې د اقلیم د بدلون د نړیوالې غونډې په څنډه کې له یو بل سره ناسته وکړه، خو اسلام آباد د آسیا زړه کنفرانس کې د اشرف غنی ګډون ته ډیر ارزښت ورکوي او د پاکستاني چارواکو په وینا د نوموړي ورتګ ته چمتووالی هم نیولی دی.
احمد شازمی رپورټ ترته وړاندې کړه. اوس هم لسنیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز به له ګل آیا سوارو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبې اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 12 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9:30 بجو څخه پیل شوی چې تر ماښام 5 بجو پورې دوام ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ملا اختر منصور د مړینې خبر رښتیا شو نو دا به د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي. د دې شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال اړیو ته ویل چې د ملا اختر منصور د مړینې په اړه ناسم معلومات خپرېږي او تاییدول یې ګران کار دی. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي. د امریکا فوج وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د عراق وزیر اعظم حیدر علي وادي د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې فوجیان پر ځای کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. او امریکا کې قانون نافذ کوونکي اداري چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا وروستۍ ډله ییز وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي.
د خبرونو لنډیز ورته ګلایا سوراندې کړې. او د پاکستان مطبوعاتو ته اوس سراج سهیر په اسلام آباد کې کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو چې د بهر ملکونو نه راوستل شوي خلک د شهریت د ثبوت نه لرلو په وجه بیرته هغه ملکونو ته ستانه کړی شو. ادارې د موجوده صورتحال پر رڼا کې لیکي چې د یوې اندازې مطابق په زرګونو پاکستانیان دا وخت د نړۍ په مختلفو ملکونو کې په غیر قانوني توګه اوسېږي او په پاکستان کې د دې لپاره ایجنټان ناست. دا خلک په پیسو بهر ملکونو ته په غیر قانوني طریقه لیږي. که څه هم د پاکستان حکومت سوسو واره ویلی دي چې د داسې ایجنټانو او د هغوی د مشرانو پر ضد به کاروایی کوي، خو دغه بیانونه یوازې بیانونه پاتې دي. دریا اخیری کې لیکي باید چې حکومت د هغه ایجنټانو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې په غیر قانوني طریقه خلک بهر ملکونو ته لیږي او شنه باغونه ورته ښایي. او د دې سربیره داسې غیر ملکي هم شته چې د پاکستان په پاسپورټ او شناختی کارډ بهر ملکونو ته تللی دي. باید چې د هغوی پر ضد هم کاروایی وکړل شي او چې چا ورته دغه شناختی کارډ او پاسپورټ ورکړی وي هغوی ته هم سزا ورکول پکار ده، ځکه چې د دوی په وجه د پاکستان بدنامي کیږي. بل پلو جنگ روس پڼه خپلې ادارې کې د ترهګرۍ په خاتمه کې د عالمانو په کردار باندې لیک کړی دی او وایي چې نن د نړۍ تر ټولو غټه مسله د ترهګرۍ مسله ده او له پاکستان افغانستان وروسته د ترهګرۍ دایره اوس امریکا، فرانس او برتانیې ته هم غځېدل شروع شوې دي. د ادارې په وینا ترهګرۍ په یو قام یا په یو مذهب پسې ترلل ندی پکار، ځکه چې دنیا وکتله په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلمانان ملکونه په خپل له ترهګرۍ متاثر شوي دي. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې مسلمان ملکونه او په خاص توګه پاکستان د ترهګرۍ د تباهۍ نه به څنګه ژغورل کیږي، ځکه که موږ وګورو نو پاکستان د ترهګرۍ نه د ټولو زیات متاثر شوی ملک دی. اداریا اخیری کې لیکي اوس چې پاکستان ترهګرۍ راګیر کړی دی نو د سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو سره سره دانشورانو او عالمانو له هم پکار دی چې د ترهګری پر ضد خپل आवाज را پورته کړي، ځکه چې ترهګری او داسې ناسور دی چې لکبل یې هیڅ یو ملک پرمختګ نشي کولی، او د دې په کابو موندلو کې د ملک پوهان، عالمان او دانشوران غوړ کردار لوبولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانې لیکي اروپای ټولنه وایي پاکستان ته استول سوي پناه غوښتونکي پوره معلومات یې هغه هیواد ته لمخ کې ورکړي ول، خو پاکستان دا خبره ردوي. بلخوا دی ټایم ورسپانې لیکي چې افغانستان د هلمند ولایت امنیتي وزارت څارنې لپاره ګمارل سوی هیئت مشر وایي په هغه ولایت کې د بډې رشوتونو او بدمزمۍ له وجې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. د دې مهم ټکی له ګلایا ساورو.
ګارډین ورسپانې لیکي چې د پاکستان چارواکو هغه یو دیش پناه غوښتونکي بیرته یونان ته لیږلي چې د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد ته لیږل شوي ول. پاکستان وایي اروپایي ټولنې په غیر قانوني توګه دغه کسان له حقو هیوادونو وستلی وو. ورسپانې لیکي چې له یونان څخه په یو خصوصي جاز کې تر 500 پورې کسان اسلام آباد ته رسول شوي ول، چې پکې 19 کسان پاکستان قبول کړ او باقي نور یو دیش کسان په هغه جاز کې 2 غنټې ایثار ول، او د حکومت لخوا د کاغذونو نه لرلو دریز وروستو بیرته یونان ته په هماغه جاز کې واسطه ول. ورسپانې لیکي چې دا د پاکستان د کورونو چارو وزیر او اروپایي ټولنې ترمنځ تاوتریخوالی تازه پیښه ده، ځکه چې له دې وړاندې چودري نثار علي خان په اروپایي ټولنې غوسه ښودلې وه چې د پناه غوښتونکو بحران کې له پاکستانیانو سره ښه چلند نه کوي. همدغه مسله له اروپایي ټولنې سره د تاوتریخوالی وجه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د نومبر په لومړنیو کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر د نومبر میاشت په لومړیو کې له اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د لیږلو تړون هم ځنډولی وو. د دوی په خبره اروپایي هیوادونه پاکستانیان بیرته خپل هیواد ته ستنوي او پرې د ترهګرۍ بې بنیاده تورونه لګوي. ورسپانه د اروپایي ټولنې په حواله وایي چې پاکستانی چارواکو ته یې د لیګل شویو کسانو پوره او کره معلومات ورکړي ول. بلخوا دی ټایمز ورسپانه لیکي چې یو کال وړاندې د برتانیا ځواکونو د هلمند ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، خو د دغه ولایت زیاتره سیمو کې اورپکو بیرته کنټرول ترلاسه کړی دی. د دغه ولایت امنیتي ځواکونه توان نه لري چې په خپل سر بیرته د هغو سیمو کنټرول ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند ولایت د امنیتي حالاتو څارنې لپاره 15 کسیزه ډله لیږلې وه. د دې ډلې مشر طوفان وزیری دی ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې په هلمند ولایت کې افغان ځواکونو لیکو کې وسلوال طالبان ورننوتی دي. په دې کې ځینې بیا پر وسلوالو خپلې وسلې خرڅوي، او د طالبانو لخوا د زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کولو له وجې حوصلې لوېدلې دي. ورسپانه د ښاغلي وزیري په حواله زیاتوي چې درغلي د ځواکونو ژوبل کېدل او بدنظمي هغه وجوهات دي چې په نتیجه کې یې په ټول هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. دوی وایي چې په دغه ډله کې شامل ځینې غړي نه غواړي چې دا رپورټ ولسمشر ته وړاندې شي، ځکه چې د دغه کسانو خپلوان په هلمند ولایت کې د ولسوالیو پولیس مشران دي او یا په نورو چوکو ناست دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د خدیجه اسماعیل وا بند کېدو یو کال کې شي، که څه هم له یو کال راسي په زندان کې ده. تحقیقاتي راپور جوړونکي میرمن اسماعیل وا شمنه ده چې په آذربایجان کې به د اداري فساد او بشري حقوقو پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تحقیقاتي خبریاله په باکو کې د استیناف محکمې ته وړاندې سوه. میرمن اسماعیل وا د غلا، مالیه نه ورکولو، غیر قانوني سوداګریز فعالیت او قدرت ته د ناوړه کارولو په تور بندې سوه، خو دا وایي چې دغه تورونه د دې د تحقیقاتي رپورټونو د مخنیوي لپاره باندې پوری سوی دی. د مشال ریډو ازری څنګه کارکونکي وا او په آذربایجان کې پر اداري فساد رپورټونه جوړول. نور حال له ملالی بشیراو.
کله چې میرمن اسماعیلوا د باکو د استیناف د محکمې په تالار کې د یوې داسې شیشې شاته ولاړه وه چې ژغ نسي تر اورېدل کېدای، نو په بیړه یې د بشري حقونو د سرغړونې په حق له خپل وروستی راپور خپور کړ. دغه څېړونکي خبریاله پوهېده چې قاضي کولای سول چې د تیرې نومبر میاشتې په 19 په غونډه کې د یوې تڼۍ په فشار سره د هغې مایکروفون غلی کړي، خو هغه بیا هم د خپل قلم له زوره کار واخیست او ژر ژر یې دوه جملې ولیکلې او د شیشې مخې ته یې ونیولې. هغه لیکلي و چې د یک شنبه په ورځ د دوهم بلاک د درې شپېته نمبر او د څلور شپېته نمبر کوټو اوسېدونکو د احتجاج په توګه دروازې ځکه وډبولې چې دوی وهل سوي او په غیر قانوني توګه په انفرادي کوټه قلفي کې اچول سوي وو. دغه خبریالې چې ازادي راډیو ته یې هم راپورونه لیکل، د تیر یو کال د بند په موده کې خپل هغه فعالیت ته دوام ورکړ چې لکه بله یې له بندي کېدو مخکې څو جایزې ګټلې دي. د هغې راپورونه اکثره د بشري حقونو څخه د تیریو او د آذربایجان د بډای هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد په حق لوو. د کاسپین د سمندر په غاړه دغه هیواد د تیلو د زیرمو په لرلو بډای دی. میرمن اسماعیلو واژمنه کړې چې له خپل کار او فعالیت څخه به لاس وانخلي. خدیجه اسماعیلوا د خپل حبس ته یو کال په پوره کېدو سره تیره اونۍ د خپل کورنۍ له لارې ازادي راډیو ته یو پیغام واستاوه. هغې په خپل دغه پیغام کې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړ ویلي چې زه خپلې تګلارې ته دوام ورکوم، زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم، چې زندان ته د راتګ په لومړۍ ورځ مې په شونډو وه او ټوکې هم کوم. د محاکمې په محل زه داسې احساس کوم چې زه به بریالی کېږم. هغه د مالیه نور کولو او تقلب کاری په تور په اونیم کال حبس محکومه سوی، خو وایي چې دغه تورونه د خندا وړ او بې اساسه دي. میرمن اسماعیلو وایي د دغه بې اساس قضیه هدف دا دی چې ژغ یې چپ کړای سي او کوم راپورونه یې چې د حکومت د لویو چارواکو د اداري فساد په حق خپره کړي بې اعتباره کړای سي.
د سویډن لومړی وزیر وایي له افغانستان سره د همکارۍ د لس کلن پلان پر اساس به تر 2015 میلادي کاله لږ تر لږه یو ارب ډالر په دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول سي. د افغانستان ولسمشر د سویډن وزیر اعظم پرون په سټاکهوم کې په خبر کانفرنس کې پر دې او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې چې تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لووین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ډیره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو ار بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لږ تر لږه په راتلونکي ولسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیايي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن لووین وای د افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډني کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به د افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غني شایي له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالان ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې دا یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80,000 غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی، ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
او سم د مشال ریډیو په دې غړي کې چې کوم خبري برخه واغه پاتور رسیدله لښمنې سره سم د باختر ستوري د کلتوري پروګرام وړاندې کوو. د دې جوړونکو دی پاسو مت ابیت
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ.
باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربایم په نننې خبرونه کې به د لرو بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشایری ریپورت ولرو بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالیه و اداري مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار په باستانی اثارو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به له یو ځوان سندرغاړي سره د هغه د هنر په اړه لنډه شان مرکه هم ولرو. لومړی رپورت ترازو. تیره اونۍ په لغمان کې دانش فرهنګي مرکز د یوې مشاعرې تابع کړې وه چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو سربیره ورته له خیبر پښتونخوا څخه وتلي شاعران هم راغلي ول. نور حال په رپورت کې درکوو.
زړه مې د شاعر شپې د روح په کور کې لوی شو، زړه که ادیره هم شي سندرې به تیا وي. دا جبه رانه هره ورځ غوسیږي خو جانانه، چې ستا د ذکر وخت شي نو خبرې به تیا وي.
دا وتلی شاعر رحمت شاه سایلو چې په دانش فرهنګي مرکز کې جوړې شوې مشاعرې ته یې خپل شعر وایو. دا چې د لروبر پښتنو شاعرانو ګډې مشاعرې او فرهنګي ناستې د اوسني ادبیاتو د پرمختګ تر څنګ د سولې او امن په راوستو کې څومره مثبتې ثابتېدای شي، په دې هکله د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس بیزان الله پټان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د لروبر د شاعرانو یو ځای ناشته د طبیعت د نږدېوالي لپاره ګډ کار کوي. شعر او هنر هم د جنگ ژبه ده، هم د سولې او د عشق او د محبت ژبه ده. څومره چې موږ سره په سوله او په شعر او شاعرۍ هنر باندې جنگ سره لرې کړي وو، کېدای شي چې د دې دو چند اوسې درې چنده وکولی شو موږ په شعر او هنر او په ادب باندې او یو ځای والي باندې سره بېرته رانږدې شو. زه په دې مطمئن یم چې که چېرته موږ ګډې ناستې او ګډې مشاعرې او ګډ هنر سره په ګډه کار وکړو، موږ به په زړونو کې سره محبت او عشق او مینه پیدا شي، جنگ به له منځه لاړ شي او سوله به رامنځته شي.
په دغه مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د اخلی ذوق پامې ورواړه وو. اسینه ګل تنها که په خپل شعر کې د مینې په جواری کې زړه بیللې، خو د اسیر منګل بیا د غنم رنگو په مینه کې لا تند نه ده ماته شوی.
بلا بلا خوندونه او بلا ډېرې مزې وي، د زړه په داو مې اوبېله ګل رنګ جواری. اوس سلیم د سرونو مو اسمان ته رسېدلي، ناحقه را په غاړه شوله جنګ جواری.
نن سرابونو دشت کې دومره ځغلولی یم، نن چې تا وینم سنم تنده مې نه ماتی. یو غنم رنګه مې خوښ نه وي چې په بل پسې ځم، زه دو ککړی یم غنم تنده مې نه ماتی.
سید اختیار سباون بیا د حالاتو له داسې ګرداب نه شکایت کوي چې د سهار او ماخام پته پکې نه لګي.
استاد اوربل تیارو ته خدای خبر چې زما په زړه او په ځیګر څه کیږي. سو جادوګر دی راټول شوي خار کې، ماخام ډارېږم چې سهار څه کیږي.
دا چې دغې مشاعرې په وتلي شاعر رحمت شاه سایل ساغیس کړی وو، نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
خوشاله خبره دا ده چې زموږ شاعران پښتانه شاعران هغه د قطر قریب شوي دي، خاورې ته، قام ته، وطن ته، خپل اجتماعیت ته متوجه شوي دي او په ډېر ټیک طریقه باندې. بیا دا ده چې لکه ډېرې مشکلې خبرې داسې په آرټسټیکل انداز کې چې کوم دی کنه موږ ته پیش کوي چې موږ خوشاله کی موږ د نوي سره اوسېږئ را پیدا موکي. نو دا مشاعره هم هغه شی و.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم شعرونه وویل چې د عبداللطیف خالص په غږ کې د هغه شعر ته تمکیږو.
سر سمانا دا
دومره سفر سمانا دا.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري مرستیال زردش شمس سره په مرکه کې اوریدلې وی چې د ننګرهار یو شمیر تاریخي اساسي د لمنځتلو په حال کې دي. دا چې په دغه ولایت کې د باستاني آثارو د ساتنې لپاره دوی سپه پلان کې لري، د مرکه په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تقریبا شپږ و کال وړاندې سراج العمارت ماڼۍ چې په غیر فني ډول ترمیم شوې ده د موزیم په نومو نومول شوله، خو د دې شپږو کالو په تیریدو سره بیا هم چاري په ټپه ولاړې دي او د موزیم آثار خو پکې نه ښکاري ځکه چې جوړه شوې لا نه.
دغه هم یو ستونزه ده چې زمونږ هیله د ټولو هغه زمونږ همکار چې دی د فرهنګ برخه کې چې غواړي که هغه ملي تجار دي که هغه چارواکي دي چې مستقیم د فرهنګ وزارت سره کار کوي همکاري کوي موږ سره نو هغې نه زمونږ هیله دا ده چې هغې د تاریخي عبیداتو د ریاست چې هغې په مسلکي او فني ډول د دې مسؤلیت دی د هغې د لارې خپل کومکونه ورکړي. مخکې والي صاحب چې دلته و هغه ډېر کوشش یې کوو چې د فرهنګ برخې سره مرسته وکړي، ولې دغه مرسته هغه بعض وخت په ضرر تمام شوه. نو هغه وخت هم وزارت موقف دا و چې کار یې ودرو ځکه چې د تاریخي ابدې بیا رغول هغه مسلکیت هغه هنر ته ضرورت لري چې هغه د هغې لپاره وزارت خپل مشخص برخې لري، د باستان شناسۍ ریاست دی، د تاریخي ابداتو ریاست دی. نو ځکه هغه وخت هغه کار ودرول شو، بیا وزارت هغه د میوزیم په تشکیل منظور کړو. اوس چې تاریخي ابداتو د هغې بررسي کړې ده، ما خپله د پروژې چې کتلې هغې کې معلومه شوه چې هغه د وزارت د راتلونکي پلان په اساس نږدې $1,000,000 مصرف پرې راځي. دغه پروژه د تاریخي ابداتو ریاست جوړه کړې ده. اوس چې موږ امکاناتو ته خپلو کتل، $1,000,000 موږ نشو ورکوی او نه موږ ته وزارت مالیه راکوي. زموږ کوشش به دی چې د امریکا سفارت سره او نورو هغه ډونرانو سره پې کار وکړو چې هغې توان لري او د یو غټې پروژې په شکل کې راته منظور کړي، لکه د امریکا سفارت چې د هرات قصر یا د اختیار الدین قلعه راته ترمیم کړه. نو د وزارت په داخلي امکاناتو کې ممکنه نه ده. زموږ اکثره بودیجې چې دي انکشافي چې تاریخي ابدات بیا رغو هغه د $1,00,000 $1,500,000 زیات نه زیات $2,00,000 په حدود کې، خو بیا هم کوشش به وکړو چې یا په قسطوار ډول باندې یو برخه کار په 95 کې ونیسو، یو په 96 کې ونیسو، یو په 90 کې ونیسو، ولې وزارت دې پروژې ته متوجه دی.
امان الله خان چې د خپلواکۍ اتل دی او هر کال په دلته جشن هم نیول کیږي، بلکې لوی لوی چارواکي ورته راځي، خو د هغه د قبر احاطه او هغه پی جوړ گمبد د نړیدو په حال کې دی، د ده درغول هم څه پلان لري کنه؟
کرشته ویم د امان الله خان د قبر او د دې مربوطات چې دی والی صاحب مشخص ډول دا یعنی په دې منګه وغږیدلو او 13 ورځ چې مزد والی صاحب سره مې ملاقات لرو هغه کې په دې وغږیدلو. د ولی صاحب نظر دا و چې د امان الله خان د شان سره دغه موجود چې کوم ساختمان دی دا نه ښایي او دا باید یو د فرهنګي کمپلیکس په توګه موږ یو تعمیر جوړ کړو. زه سره بالکل موافق یم، ولی ما چې د دغه اړوند متخصصینو سره خبره وکړه نو په دې اوسنی شرایطو کې دغه ساختمان موږ د منځه نه شو وړی. د بیا رغولو چارو باندې به کار وکړو، ولی ما چې مخکې د کتابخانه ذکر وکړو دا کتابخانه هم د دې فرهنګي کمپلیکس یو جز ده، خو تاریخي ابداتو ریاست په دې باندې کار کوي چونکې دا د شورای وزیران نم دغه مصوبه پاس شوې ده، وزارت یې موظف کړی دی چې تاسې د دغه کمپلیکس په اړه خپله طرحه ورکوي. نو اوس به وګورو ځکه چې د تاریخي ابداتو یو لړ اصول دادی او هغه معیارونه دادی چې دغه اوسنۍ ودانۍ چې ده دا هم یو تاریخي دغه ته جوړ شوی دی، تاریخي ابدې شکل اختیار کړی دی. نو دې کې هم موږ هم دغسې لاس نه شو والی، کوشش به وکړو چې دا موساتو ولې دغه ټوله ساحه د یو کمپلیکس په شکل کې ترمیم کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس په جلال آباد کې د هنرمندانو دیرو ته ورزو او لیوازوان سندرغاړي سره د هغه په هنر د زړه خواله کوو.
دیر
ډیره مننه ګلاب تر تاول دا وای چې نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق؟
نوم می قرار دل سوز دی او خپل د لغمان ما او شپې ورځې دلته سبا کو د کار غریبۍ لپاره.
دلته چا سره په ګروپ کې ته باجا غږې؟
زه دلته خپل ګروپ می دی خو اوسېږم اسمت الله معصوم سره.
عمر دې څو کاله دی؟
عمر می داسې درتون چې نولس شل کالو وین.
څومره وخت کېږي چې د هارمونی زده کړې ته راوتې؟
دا یو کال کېږي چې راوتې ما موسیقی ته.
یعنی ستاسې په کورنۍ کې مخکې څوک داسې هنرمند نه دی تیر شوی؟
نه نه نه، زمونږ په کورنۍ کې هنرمند څوک نه و. زما خپله شوق و د موسیقۍ سره. پلار مې هم داسې کله کله شوقانه یوه نیمه ګانه به کوم محفل واده ماده کې به ویلې، او زما خپله د مسلک سره شوق و. ما زړه مې غوښتل.
تاسې د ارمونه د چا نه زده کړي؟
ما ارمونه ګلاغا بیسودی نه زده کړي.
داسې په باقاعده توګه دې ورته شکر هم ایښي ده که نه؟
نه نه نه، شکر مې تر اوسه نه دی ایښي، او بله دې زړه مې ده چې ورته شکره کېږم.
دلته چې ستا سره اوس خپل هنري ډله ده ودونو محفلونو ته ځئ، داسې چرته چرته ځئ؟
لوردونه خو ښکته نشو تللی، او داسې د سرکې نه پورته نشو تللی. بس نو
ولې نه ځئ؟ خبره څه ده؟
بس نو امنیت خراب دی. هغه کم کارونه، کم وختونه، کم پیسې او کم شان چې ول هغه نو په اطراب کې اطراب ته تللی نشو، او ښار کې دومره پروګرامونه شته دی نه. لکه تنا داسې نه ده چې تنا مونږ یو، مونږ غوندې هزار نفر نور دي. هغوی هم همدغسې یو مړ رزق دپاره دلته خلکو دفترونه نیولي دي. نه د حکومت د خوانه کم کومک مونږ ته شته دی، او نور بله خپله پوره کوی شو.
تاسو ته چې دلته دفتر له څوک اهلي ذوق راشي، ځوانان راشي، او تاسې نه د یو ګینټې دوه ګینټو دپاره د موسیقۍ د اورېدو غوښتنه وکړي، تاسو هغې ته زریږئ چې موسیقي وغږوئ د البته د اجرې په مقابل کې؟
ولې نه، دلته خو ورته یو نیم پروګرام ولې کوو. دلته د همدې د وجې نه دلته ورته کوو چې ولې شاوخوا امنیت خراب دی. بار مونږ نه شو تللی لکه د ښار نه بار. هغه د ښار نه بار خلک چې دلته راځي بیا مونږ ورته دلته په دفتر کې پروګرام نیم کوو.
یو سندره نیمه د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره او تاسې وړاندې کوي.
دا به درته ووایم د وطن په باره کې.
ګور قبر دے زوال دے وسلوالو، خلق موج نه وبال دے وسلوالو، خلق موج نه وبال دے وسلوالو. مسجد ما نړوي ما کوي چاود مسجد کور د زل جلال دے وسلوالو، خلق موج نه وبال دے وسلوالو، دلتا جوڑی اکی دے وکلی ما خلق موج نه وبال دے وسلوالو، پورا قبر دے زوال دے وسلوالو، خلق موج نه وبال دے وسلوالو، خلق موج نه وبال دے
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسئ.